پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبازار شرغ لاست وایم. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید سوی دی. افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله. سیاسي تحلیلګران دا ډول اقدامات د شي حکومتوالۍ پر لور مثبت اغېز لرونکی بولي. د نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
سرکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی چې تر اوسه دوام لري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي د ملي امنیت دغه مرکز ته څیرمه یوې لوړ پوړې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي.
ولی ساعت 10 قبل از ظهر مرکز تعلیمی امنیت ملی در شهرک تکانه افشار مربوط به حوزه پنجم امنیتی پلیس چند تن از مهاجمین که تعدادشان برای فعلا مشخص نیست بر یک ساختمان دوجا جابجا شدن و فعلا درگیری بین آنها و پلیس جریان داره و ما به زودترین فرصت کوشیمایی است که اینا را از پا در بیاریم.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند په خبره سیمه ته افغان ځواکونه رسیدلي او له حمله کوونکو سره نښته روانه ده. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چاته مرګ ژوبله رسیدلي او کنه څه نه دي ویل شوي او نه هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منظور کړ. د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب الله آزاد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه ټاکلی دی.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړی چې وړ مورز جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لرې کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله او اړول شوې. دفاع وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د البرز شل په نوم په دغو درې ورځنیو عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او دغه کړۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاک شوی دی. دفاع وزارت په وینا په دغو عملیاتو کې له دښمنه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ته ویلي د ملي امنیت استراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وسله ده. ځینې نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تند چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړي او امریکا له دغه هېواده تمه لري چې په شمالي کوریا زیات فشار راوړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د امریکا په وخت د ماسپښین په 2 د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړې. د ملي امنیت ستراتیژي د ولسمشر د پخواني ولسمشر رونالډ ریګن له وخته په هرو 4 کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي. ولسمشر ماکرون پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دسمبر پر 9 د عراق صدر اعظم د جګړې د ختمېدو او د داعش پر ضد بری اعلان وکړ، او د ده په باور دوی به د فبروري د نیمایي تر وروستیو ورځو په سوریه کې د داعش ضد جګړه وګټي. ماکرون د فرانسې ټو ټلویزیون ته ویلي چې پاریس دا مهال د سوریې شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې ټولو ښکېلو خواوو لپاره سوله غواړي. نوموړي دا هم وویل ولسمشر بشار الاسد به په ټولو خبرو کې له پامه نه غورځول کیږي، خو د سوریې مشر به یوه ورځ د خپلو کړنو ځواب ورکوي. د سوریې کورنۍ جګړه کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نورو خپلو کورونه د جګړې په سبب پریښي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د هغه پریکړې لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی دی. رویټرز او فرانس پرس خبري آژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړی چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په حواله د امنیت شورا پریکړې لیک په یوه مخ کې په ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړی دی. په دغه د پریکړې لیک په مسوده کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوی پریکړې قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړو د جمعې په ورځ دا معلومات کتلي، او کچیر نن د شورا 9 غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي، خو د تصویب په صورت کې هم د امریکا متحده ایالات کولی شي چې هغه ویټو کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کابل ښار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. په دې اړه به له سیمې احوال درکو. افغان ولسمشر د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ومنله. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه وایي
جمهور رئیس باندې پخوانی والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والي د بلخ نوی والي دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
د موضوع په اړه سیاسي تحلیلګر سره هم وڅېړو. پر یو شمېر نور راپورونو سربېره به دا هم واوري چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوې ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړې. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته بلنه درکوم. زموږ خلاص د رادیو اوري دوستانو، لکه چې وړاندې په خبرونو کې مهم اوریدل، د کابل ښار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری هم اوس د پېښې سیمې ته ورغلی دی او له هغه ځایه د ټلیفون پر کرښه دی راسره. شاه محمود شینواری، که پروګرام ته ښه راغلی، تاسو اوریدونکو ته د دې پېښې په اړه جزئیات ورکړئ چې په سیمه کې څه وضعیت دی او آیا مسؤلینو په دې اړه څه ویلي دي؟
دلمن نظام عمدا اوس سم چې تاسو خبرې کومه دا اثر په سیمه کې مده کومه چې کومه د سیمه کلا بند کړی دا رسنۍ ته اجازه نه ورکړي چې داخله دغه دي چې صحیح ته ورنځي شي. خو نه دا خلک د دې د دې او ال سی چې کومه امنیتي تحقیق هم تر معلومات شریف کړي دي د دې اثر صحیح ته نږدې د امنیت امنیت تدوی مرکز دی د صدر ته چې سوال نه وتی دی اوس خلک د دې ورته کړي او متی ځکه یو تاسو مته متی تاسو متره څه کوي رسمي معلومات رسنه کې نه لري کړی لا هم سیمه د متی ځکه نو خلک باندې دا وګ کتل شي یو خبر کې روخانه چې د حکومت ساحه کې وسلوال دي دغه د عام خلکو کور نه نسته او صرف امنیتي مرکز دی سره نه دی غلا د عام خلکو کور نه دی دا ما خلکو د نيز نه خلل دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم شاه محمود شینواری. دوستانو، د پېښې په اړه تازه جزئیات به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم تاسو سره شریک سي او له امنیتي مسؤلینو سره به کوشش وکړو چې خبرې وکړو او تازه جزئیات ځینې واخلو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهور ریاست ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویلي چې د شغلی نور پر ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي سوی دی. زموږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی دا او د سره د کابل سټوډیو څخه خبر لیکدی. تورمن صاحب مهرباني وکړئ.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړم د کول سره. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهوریت ریاست د وایم رستيال نجیب آزاد چې په مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د خاغلی نور پر ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي شوی دی.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
خغله آزاد وای د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د معرفي په برخه کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور کم رول نه لري او نوموړی د خپل وړتیا او مخې د ولسمشر لخوا د بلخ د نوی والی په توګه مقرر شوی دی. خو مخکې تر دې د بلخ والی ته وی نګدې سرچینه د موضوع اساسیت ته په پام آزادۍ راډیو ته د نم نو خودل په شرط ویلی ول چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایت د استعفا لامل فشارونه زیات شوې دي. سرچینه آزادۍ راډیو ته هم ویلی ول چې د جمعې پورې د علاوالدین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناشته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي ول چې د ملي وارد حکومت د هوکړې لمخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لری کړي، خو په خبره استعفای قانوني حق دی. د جمهوریت ریاست او د بلخ د والی ترمن اړیکه ورسته تر هغه تیرنګړې شوې چې تیر کال د دواړو لوریو ترمن خبرې بې نتیجې پاتور رسیدې. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس ته چې د احمد کرزي د حکومت له پیل راهیسه د بلخ والی پات شوی او د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواک ادارې د انجینر داوود پاړه رسنوي ته پاستول شوی خبر پانه کې د پیژندنې پاړه لیکلي. نوموړی د بلخ ولایت اوسیدونکو او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی چې په انګلستان کې د نفت او ګازو د استخراج په برخه کې لوړ زده کړې کړې دي. په خبر پانه کې دا هم راغلی نو موړې د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې د کافي تجربه خوندې. بله فریبا جانی،
ډېر مننه کوم. اجمل تورمن، دوستانو و موردل چې افغان ولسمشر د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده او پر ځای انجینر محمد داوود د دغه ولایت نوی والی په توګه معرفي کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د بلخ د والی د استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوې او د جمعیت ګوند غړو ته د شغلی نور د استعفا په بدل کې یو شمیر ولایتونه منل سوي دي. له دې ټلې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد سلام سره د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې تری پوښتل چې آیا په شغل نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا ورکړي وي. شغل ځلان دوی
بالکل د تا محمد نور د استعفا ویا د لری کېدو په اړه باندې نه دي. په خاني ولسمشر احمد کرزي د دورې څخه پیل شو، مګر ماغه په خپل پر لسکلمه دوره کې ورته ونی دسي دغه د زورواکۍ جزیره غا ډاکټر صاحب غنی چې کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه ځانګړي توګه په تاجکو افغانانو کې د غلم ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترنګلې شوې خړې شوې، ډاکټر صاحب غنی کوشش وکړ فشارونه زیات کړ تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لری کړي. نن بل اخر ډاکټر صاحب غنی په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استعفا لیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوي چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړی برامست شوی وي یا هم اساس په نظر باندې په کوم شرایط باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوی وي، په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبد الله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډیر زیات رائے ورته وغټلې واغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځ ته شوی دی او دا به کې برخه لري.
بالکل، د ملي وحدت د حکومت درامسته کېدل په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دراغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کمسي د بلاو هغه به واکې نیم په نیمه شریکي او دا رنګ دي اپوزیشن چاره به هم جماعت اسلامی په مخ وړي. دا شویل کیږي چې عطا محمد نور به رسمن د افغان حکومت د اپوزیشن په توګه باندې وپیژندل شي او دی به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظم کړي. د ښوونې وزارت وزیر به هم د خوخه باندې ګمارل کیږي کوم تند میرویس بلخی په نام باندې وارد مخه دی وزارت نومان شوی د سیاغه به ډیر شر ورمعرفي شي. ځینې جوړجاړي او ځینې معاملې ترسره شوې دي چې په وخت سره کېدای شي دا ډېرې راپرسېره شي.
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وویل د بلخ والي عطا محمد نور په بلخ کې په تیرو څو کلونو کې پراخ ریښې غځولې دي او نفوس هم ډېر دی، نوې والي چې ورزي دا به ستاسو په نظر باندې د کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ آیا خپل کار ته به په سمه توګه باندې دوام ورکړی شي او کنه؟
د انجینر داود راتلل په یو معامله کې انجینر داود مشهور سړی ده، په ځانګړې توګه عطا محمد نور ته ډېر نږدې پاتې شوی. اوس وخت کې بهر اوسي، دی به ډېر زر مزار ته راشي او د مزار چارې واج او پلاس کې واخلي. په انجینر داود باندې به هم د عطا محمد نور اغیز هغه همداسې پروت وي، که چېرته هغه سرغړوی کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړې توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه، ماته ښکاري خپله دنده به په ډېره مشکله باندې پای ته انجام ته ورسي. نو له دې امله ویل کېږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې به داود هلته په ځانګړې توګه انجینر داود هلته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت تر پایه پورې خپلې چارې په مخ بوسي.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ خلا ازادي راډیو اوري. دوستان اوسم له مرزي احمدزي څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سکل د هیواد په کچه له 8 ټنونه د زعفرانو حاصلات ډیر دي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په 1499 کال کې په 1 ولایتونو کې بزګرانو په سبان دي 3500 هکتار ځمکه کې زعفران کرلی وو.
سکل زمونږ هدف دا و چې 8 ټنه زعفران په ټول افغانستان کې داسې راپورونه چې مونږ راټولې وو داسې ښایي چې 8 ټنه
خاغلی راشد وایي سکال په هرات کې د زعفرانو لپاره یو لابراتوار او شپږ د پروسس معیاري مرکزونه هم جوړ شوي دي. زعفران د افغانستان له مهمو عایداتي او صادراتي سرچینو نه ګڼل کیږي چې تر ډیره هند، عربي متحده اماراتو او خلیجي هیوادونو ته لیږل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای سبب کابل کې د اقتصادي سکتوري وزارتونو ترمنځ د سی او یا اجرایوي رئیسانو دوهمه غونډه جوړیږي. د دغه خونویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د اجرایوي رئیسانو ترمنځ د سوداګرۍ پر فرصتونو، اقتصادي پراختیا او د پانګونې پر وړاندې پرشته خوندونو خبرې کیږي. د نموري په خبره په دغه غونډه کې به دغه شند اقتصادي ستونزو د هواري په اړه د سکتوري وزارت او ادارو د اجرایوي رئیسانو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په اړه هم خبرې وشي. دغه راز نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې 3.5 منۍ بوجۍ 1900 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 1.3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ.
زموږ خلاصه دی راډیو اوري. دوستان اوس په هم ورسو یوې نړیوال مسلې ته ټاکل سوی چې د متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په خپل وینا کې د امریکا نوی ملي امنیتی ستراتیژي اعلان کړي. جک پړي امریکایي چارواکي وایي چې امریکا به په نوی ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. دا موضوع زموږ همکار احمد تکل څرلې ده او تعقیب کړي چې هم د اوس سره په سټوډیو کې د تکاسب پروګرام ته راغلي. په سر کې وړاندې دا پوښتنه چې په نوی ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ څه معنا درلودلی سي او دا څه ډول دریځ به وي؟
مننه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د متحده ایالاتو په نوې امنیتي ستراتیژۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر مشوره پالیسۍ چې وایي په هر څه کې لومړی امریکا تمرکز شوی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې چې البته نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو به واوروي چین د امریکا سیال یا رقیب ونوموي او د اقتصادي یرغل تور پرې ولګوي. ولسمشر ترامپ د مخکې د چین د ولسمشر شی جین پینګ ډیر ستاینه کوله، خو له پیکینګ څخه په عین حال کې دا غوښتنه هم کوله چې پر خپل متحد هیواد شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د پرله پسې ازموینو او د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر فشار راوړي. ښاغلي ترامپ پر چین د غیر عادلانه تجارتي پالیسۍ تور هم لګولای.
بله، او د امریکا د نوې ملي ستراتیژۍ هدف څه دی؟ تکاسب
د ترامپ د ملي امنیت سلاکار هیچ آر مکماستر یو نوی مخکې په یو وینا کې ویل چې نوې امنیتی ستراتیژي به تر ډیره په بهر کې د امریکا د پوځي اقتصادي پیاوړتیا، د چین او روسیې پر وړاندې د اقداماتو او د شمالي کوریا او ایران د اټومي پروګرامونو د محدودولو پر هڅو تمرکز وکړي. د امریکا امنیتی ستراتیژي چې پر مساوده پرون اول مورز همکار روانو، هغه رسمي دولتي اسناد دي چې د رونالد ریګان د ولسمشرۍ پر وروسته موده کې د امریکا هر ولسمشر اکثرا د څلورو کلونو لپاره برابر کړی دی. د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې یو چارواکی مایکل آلن چې اوسمهال په یو تحقیقاتي مرکز کې څیړونکی دی، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت ستراتیژي د چین پر ضد د یو لړ اقتصادي اقداماتو د پایل په معنا ده. د آلن په وینا نوې امنیتي ستراتیژي به دا اقتصادي اقدامات په حکومتي اسنادو کې ثبت کړي. خو ځینو منتقدینو بیا خبرداری ورکړی چې د چین په وړاندې هر راز سخت دریځ ښایي د نړۍ له دې ستر اقتصادي قدرت سره د یوې ویجاړوونکې تجارتي جګړې باعث شي. د ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ ښایي په خپله وینا کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما هغه اعلامیه هم باطله اعلان کړي چې اقلیمي بدلون د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ باله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ سپا 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپا واوري. او دغه راز کچېرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام، او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم مقاله او راپورونه ولولي. اوس موږ ځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته چې ځینې مقالې خبرې کړي چې په هغه کې له افغانستان سره د پاکستان د همکاري او هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه تبصرې شوې دي. غټ کې حمید مومند راخسته دي.
د کابل ورځپاڼو نن یو ځل بیا له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په تړاو د اسلام آباد د دوه مخي سیاست او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د روانو بحثونو په تړاو بیلابیل مطالب خبره کړې دي. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې د پاکستان له پارلماني پلاوي سره د اجرایه رئیس لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي ده چې ښاغلی عبدالله د پلاوي له غړو سره په خبرو کې دا واضح کړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د زالو په وړاندې اقدام وشي. ورځپاڼې لیکلي ده چې اجرایه رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجوده ستونزو هم خبرې وکړې او ویل چې دا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. خو د ورځپاڼې په وینا اجرایه رئیس د اړیکو د ښه کولو لپاره د تروریزم په خلاف صادقانه مبارزه او په پاکستان کې د ترهګرو د زالو له منځه وړل مهم بلل. ملیارمن ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې وار له مخه په واضح ډول لیکلی دی چې پاکستان منافق دی او نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. ورځپاڼې وړاندې په امریکا کې د اسلام آباد د پخواني سفیر په حواله لیکلی دی چې پاکستان په ظاهره دا ښکاره کوي چې د تروریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې له امریکا سره همکاري کوي، خو د پردې تر شا د تروریزم او ویرا اچونې ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان د سیاست نور نو نړیوالو ته رسوا شوی دی او همدا لامل دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداری ورکړه چې خپل موجوده سیاست دې بدل کړي. ورسپانه د سر لیکنې په پای کې د نتیجې ته رسېدلې تر هغو چې دا بد ګاونډی د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله نه کړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ویسا ورسپانې د ځینو پاکستاني ورسپانو په استناد لیکلې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې پاکستاني دیني عالمان دې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد چې د افغان حکومت په وړاندې جنګیږي یوه فتوا صادره کړي. ورسپانې لیکي چې ښاغلی غنی دا غوښتنه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیرې میاشتې د سفر په مهال کړې وه چې د باجوا لخوا هم منل شوې وه او ویلې وو چې ډېر ضرب دا کار وکړي. خو ورسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی ده چې ممکن دا فتوا هم د جنگ په شدت کې کوم بدلون رانولي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه روان بحثونه او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو دریځونه هم د کابل ورسپانو په نننیو ګڼو کې راخستل شوي دي. ملي آرمان ورسپانې د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو مطلب کې لیکلی ده چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی او راتلونکي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ورسپانه لیکي که څه هم ښاغلی غنی د انتخاباتو په خپل وخت د ترسره کولو خبره کړې خو کتونکي پرې باور نه لري او وایي چې حکومت د ملي شورا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په یو ځای د ترسره کولو پلان لري. مسیر ورسپانه بیا په خپل سر لیکنه کې د انتخاباتو د خپل وخت کمیسیون د رئیس پر ځای د نوې کس په معرفي کولو کې ځان ته په اشاره لیکلی دی چې دا کمیسیون اوس دا چانس لري چې خپل خپلواکي ثابته کړي. ورسپانه لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلیو که حکومت د نوې کس په معرفي کولو کې ځنډ وکړي نو دوی به خپله لاس په کار شي او د موجوده غړو نه به یو کس د رئیس په توګه وټاکي. ورسپانه لیکي چې همدا یو وخت دی چې کمیسیون دا کار وکړي او خپل خپلواکي هم ثابته کړي. انیس دولتي ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارنه راتلونکو انتخاباتو ته شفافیت وربخلی شي. ورسپانه لیکلی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته پکار ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سره خپلې اړیکې پراخه کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ترې مالی، تخنیکی او لوجستیکی ګټه پورته کړي.
او سم افغانستان کې د هلمند ولایت ورزو د افغانستان په ولایتونو کې چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي نن د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. په دغو ولایتونو کې یو هلمند دی چې زموږ همکار الیاس دایی له همدې ولایت په دې اړه راپور استولی دی.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسؤلین وایي دا مې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسؤلینو سره د توافق ته رسېدلی دی چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډ نه واقع کېږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولې ول په خوا د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بې طرفه پروګرام وي، په دې کې به هیڅوک داسې یو د زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان چې امتحان ځینې اخلو بیا هغه استخدام وو چې خوښ منو یې هغه ایسته کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هیڅ هغه داسې منفی هغه ورنه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ چې سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یوه ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي، وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فالج یا ووژني. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بیلابیلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه دلی چې زموږ سیم ته راغلي، یو وخت راځي په ډېر وخت کې ورځ راځي.
نرسراج کې خو واکسین نشته، نه ما لیدلی دی، نو موږ درته اوس راغلي څوک موږ ته نه دی راغلی چې دا نشانې کې دا کور یا دروازه راوټه کې چې کوچنی اندر وباسه.
یو وخت واکسین والا راځي خو موږ نه ویني، ډېر نه راځي.
د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ښاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل د ژمي په تازه پیل شوي کمپاین کې به د زرګونو رضاکارانو په واسطه نږدې 8 لکه کم عمر ماشومان واکسین سي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم نیکی د تاسو سلام او آزادۍ رادیو اوریدم کاکوم ته وایم زه لاله نیمه د دې ولایت خبره کوم ما هیل وازو د شیدای ماجن د وزارت ته بعد شته د شیدای ماجن ماشونه ورکې د دنیوم کالو د دنیوم کالو د دنیوم کال شیدان ماشونه چې ګرځول دي او پردي دي نو هیل وازو مو دا چې ټول شرکت د نور आवाज ورسوي او سلام
ہلو السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم وخت نن دی ولس مصر اثر باندې څخه دا دا چې پکتیا چمکنی او ترمن دی جنخیل ولسوالی غزیدل لوی لار ډیر سخت کندو کا پارشاوی دا کشر دا لار په پخ او سری دا جوړ شي دی دوار ولسوالی او دی خلکو سپین زبا هوارې شي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی اور دونکو او کارکونکو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم اصل سلامه څخه ز محمد یواز د کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالی خبره کوم موږ شاولیکوټ ولسوالی کې امنیت ډیر خراب دی موږ شاولیکوټ ولسوالی کې کلینیکونه نشته موږ شاولیکوټ ولسوالی کې مکتبونه نشته نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ شاولیکوټ ولسوالی کې کلینیکونه جوړ کړي مکتبونه جوړ کړي اشغالونه راته جوړ کړي چې موږ په سیاست برابر سیس موږ ماشومان او موږ خلکو ته نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې لازم پیغام وګورو چارواکو په ورسي
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه واستون زمواردله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا لنوریاس نوریز خد افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لاندې سورو
د کابل خار د پنځم امنیتي حوزې اړوند افشار او پسمه کړې ملي امنیت پر یو مرکز ډلیز وسلوال بریټ شوې ده پسمه کړې ازادي رادیو خبريال څو شپې مخکې وویل چې د زی تر د مخکې پوري روانې وي په دې اړه چې بریټ کوون کې څو تنه دی او تر اوسه چاته مرجوب لرسیدلې او کڼس نه دی ویل شوی او نه هم د غبرید مسولیت چا په غاړه اخیستې ده د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولس مشر اشرف غنی د بلخ دی والی عطا محمد نور استعفا منزور کړه د جمهوریت ریاست مرستيال وای نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل ولس مشر د خاغلی نور استعفا منلی او پرځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه انټاکلای دی د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداري رسنیو ته پاسته ویلي خبر پاڼه کې انجینیر داوود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دی چې هغه لوړې زده کړې د نفت او ګازو په برخه کې د استخراج په برخه کې په انګلستان کې کړې دي د افغانستان د 209 هم شاهین قلور دوی د سرپل ولایت د سنچاره کول سوالي د تبر د کلی د بیرتنیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوبله او اختیاري دی قلور دوی خو په خبر کړي خبر پانه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې څلور راته وسلوال طالبان وژل شوی او د لهغه څخه یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بننی ملي امنیتي یو نوی استراتیژي اعلان کړی د خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خغلې ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسی ډیر تمرکز وکړي او همدارس به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي
مننه کوم نوریاس نوریا وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاو د نافې همت ازما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو د دې ونی په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې محمد یاس تر نه کې وړاندې کوي
تننګرهار پولیسو پلسګونو کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي تننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شوې 2.5 کیلوګرام نشئی موادو کې شپږ 50 کیلوګرام چرس او 14 کیلوګرام هیروئین ول دا نشئی مواد چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول شو د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوې دي د یادونه ورده چې 13 ونی هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټي پسمه کې 18 کیلوګرام تریاک نیولې ول. شپښټانه بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دا نشئی مواد د ورستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول سوی ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان اسمت الله علیزی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې پس وځول سوی نشئی موادو کې 95 کیلوګرام هیروئین، 108 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرام تریاک، 2209 کیلوګرام چرس او 155 کیلوګرام یې بنګی وی.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک تلری څخه داخليږي او اجر ولسوالۍ د اجر څخه بیا دی غوړی دا پر مختلفو لارو باندې د غزنی ولایت او پکتیا ولایت د لارې حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دی غوړی چې انتقال کی چې د الفیمور څخه بیا تر خپل پل عالم تر پل پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
خغل علیزی وای چې لڅو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونه ورده چې په ازر ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشئی موادو دوه قاچاقړونکي له 480 کیلوګرامه نشئی موادو سره نیولی دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلوګرامه تریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای شوی ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د یادونه ورده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نه میاشتو کې 2450 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد له اوه نقلیه وسایطو سره نیولی دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 38 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکایي نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپله نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
هم د سیمه وهل 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 بس تک زیړه واړول وچ کلاک سو ماغه نه پاس ماول دا وګرځي کما سکل مټول را پورې خاندل.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیارې کې وي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات شي چې د هلمند د وسلوارو طالبانو مشرانو د نشي موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکی خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوارو طالبانو دا هڅه د دې لپاره پیل کړی چې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړې چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دو د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس را رسېدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته هغه کسان چې د دو خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاري غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دوی کوشش وکړي چې خپل فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي، موسی کلا، واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قمانډې مشر جنرال لینس بونچ چې د تیرې سې شنبې په ورځ یې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. خغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 3 تر 400 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 15 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوال طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ په هیګو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت په خوانی وزیر او پوزي کارپو جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخت ضربه ورکړي او دغه ډلې له مالی پلاوه کمزوري کړي ده. د دې په وینا د اړتیا لیدل کیږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندۍ شي چې د هیروینو د تولید کارخانه په کفالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد نظامی عملیات په اړه مو د عباد الله نانسي راپور اورید. د بدخشان ولایتي شورا ځین غړو او عام خلکو د دې ولایت په امن سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندیښنه شولې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامنی د کوکنارو لکشت او هیروینو له کارخانو سره مستقیم اړیکه لري او د دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامو سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانه او د کوکنارو کښت د ډېرې دوه په حال کې دی. بدخشان ستراتیژیک پلو د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبي زیرمو او قانونو تر څنګ د قانون او د نشي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته وراړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در ساحه تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملا فعال است.
هغه سیمه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیکیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلواله ډلې مالی امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وای چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوی او نه هم د هیروینو کارخانه شته. خو په نامو سیمو کې د کوکنار کوخ او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه نام نسیمې دي او هلته هر کار کېدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د نامنۍ دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅه کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د نامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنگلي حضور لري او په غرونو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمو ایزو طالبانو لخوا ملاتړ کیږي خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې پلاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څومره د مخکې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې په افغانستان کې به د نشې موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي، چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشي مواد او د نشي حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان شو ته اڅوي. دا هم خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دا ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوري کیږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړو چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډیر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوی اصطلاح خمریه شاعري بولی او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم مې حمایت الله، د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري، کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدا زمزمه کوي، کېدای شي د دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه، د کابل ولایت څخه. او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د ته حاصل کیږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی د څومره ضررونه زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم یې تاج محمد دی، د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشه یي توکو ته هڅوي، په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهن هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي، دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کیږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د خونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسو ټولنه پر اشعار باندې ډیر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغاله د خونه په ښه اواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې، د دوی پر سلوک باندې، د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري، کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې، داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري، دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي، له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال یې کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشئی موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنی نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو، سمبولونو، کنایو، استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې دا تعبیرونه شته چې د نشې نه دوی، د شرابو نه دوی، د حقیقي شرابو معنی اخلي یا د خدای د مینې معنی اخلي. دا ډېر محدودې حلقي دي د عوامو لپاره، هغه خبرې دي نه د قناعت وړ، نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شیرونه دا پد تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالي ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندری نه یوازې دا چې په کلی او بانډو کې رواج لري، بلکې په خارونو کې هم د خادیو او خوخیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندری ډیر ویلي، وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو د غاوریدونکو له ناس خلک خوشتنه کوي چې وایي یو غزل وای بل څوک وای بل غزل وای پیسې درکې بخښې درکې. نو موږ مجبور یو بس ورته وای نو داس نو موږ داس کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وای بیا خو به جیر داس وخت لرغلی دی چې و بخښې کړ بیرته اخیستل وای زما فرمایش نه دی ویل.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د پالیسۍ لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي، خو دا ډول سندري بیا هم هر ورځ له بیلابیلو رادیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعات فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي پر رسنیو کې د ټولو حقوق خبرونه مخه ونیسي چې خلک بیلاری کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خبرونه نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف هغه باید ونیسي. یم دا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنګي ډوله اس علایم چستا هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې عملی شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونه ته وهڅي د زموږ په قوانینو کې منع دي، او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3.5 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي، نو د معتادینو شمیره به نور هم ډیره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشې موادو د ستاینې په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره درسره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کاوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د دل خولې واورو.
زیم 15 کلن د نشې مې 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون لم هغې وخت کې دونه بدعمله نوم، خالي دا پان نه پان دا نسوار ما مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسه ما د چرس راړو ماحول ته راځه ودرېد. پلار خو م چرس وایي چې دا چرس کوم سې نشه، هغې نه پس زه بیا په چرسو باندې را، هغې نه پس ماحول ته دا کاکا مې پوډر وایي چې دا کوم سې شی داسې راځه منګېم وو. کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما ووایه. همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړول. وچ کلک سو هغې نه پس ما ویل دا وګوره زه کوم سې کلم ټولو راپورې اندلې تر زمونو ما ماګانو مې وګورې دی په منطقه کې مې پوډری پیدا ټول کور والا راته ویل رې ته پوډری وای خو موږ نه بیل ډوډۍ خوره سو پیرې وهلې هم په زنجیرو یې تړلې پلانډي والا نو براته لې مانل رې سک ګرمي به و لمبلې به م خوړو کې خوب خوشاله سات به م تیرو. بس نشې ته مې مخه کړله یوازې تناسلم ساتیری مې هېڅ نو بس پوډر مې ویل راغلم کور کې به کلا روي دسم خوب به رمانه راوستې 500 روپۍ مې سبای کې واغستل. هغه مې چول بیا مې 500 غرمه واغستل. هغه مې چول بیا مې 500 ماښام واغستل. یو پیر پیسې را سره نو پلار کمیس مې روان دا غینې مې 200 روپۍ وخل لړم پوره مې واغستل. او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړ 2000 روپۍ موبایل ما لړم وا چا چې پوره خرڅو لاغه ته مې په 1500 روپۍ کې ور. یو ورځ مې پوډر وهلی بس کې لو جی کې مارا واغس راپورٹ مې کوم مجبوری وا کنه روانو بس امغس سی بس ټیو سړی راغه ما دل ودا بس کې لچا د مورتل د مې خپل د مورتل زی خرسم بس کې مې پری خو زبیا و تختې دم لړم چې مور مې ماتو کتل ویل د سو ګور حوال سونه خيسته او سترګونه وښ کې راغلې. یو ورځ مې رو را پسې تومان چر واشت زیو اشتلم ما ته ویل ته پوډری ماتل نه زی للا سونه پلارم دون وهلا کړی کورته بوتلم ال د ودر ولم قسم خړل قسم د سو دین ولم کړي پردم زیو اشتلم مور مې مخ کې راغله قران شریف ورته هغه کوه پرد دې ما په خاطر.
د زهرو کاروان د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخترن جدي سو. اوس ته ډرامي واردی. د ډرامي کې صدا څه ده چې احمد خان پر یو لوی لار د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدی چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلاره.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلاره.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق باران زده تنگ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق برې ډېرې پیسې لرې. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره 100,000 دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره، زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوسته ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی.
ځانونه چمتو کړئ.
کمانډر صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپل درته وایم چې اور
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی. پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی و داریده فکر که اما وصلواله تشتیده لیدی او طول موتر و داریدل درده چی ورسو موترونو گرو
سمانه کماندار سیب اوهو کماندار سیب، دا موتر خو طول هیروینو ڈک ده
هو رشتی هم چی لیروینو ڈک ده تا غ نور موترونو گره، زب مرکز او خبریالانو تا خبر ورکم
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي رادیو.